نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شوې ز سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 مخبل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 28 مخبل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسته لدی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندیدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوې دي. قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې، د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 15 میلیونو یورو مرستې هر کله وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي دا پیسې به دوی ته د امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 15 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مال وویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړیږي. عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلی د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یو ایراني نارینه د څو تنو نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاوې څلور تنه مشکوک کسان نیولي او دوه تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپیګل خبرونی راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي. پولیسو په دې اړه په زغرده سندي ویلي خو یادونه یې کړې ده چې څلور تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوې دا سیالي د 15 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي. نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت د سهار په 9:30 بجې پیل او د شپې تر 10 بجو دوام وکړي. د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټوله ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي. د چهارشنبه په ورځ د باران اټکل نه دی شوی. په پاتې 4 ورځو کې به هر لوبډله 9 اوورونه لري. په پام کې ده چې نن سهار 9 بجې پچا واچول شي. دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوېدا لوبغالي کې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو التام ولولئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 25مه غونډه کې پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده.
اوسنی واکمنان روان وضعیت ته دوام نشي ورکولی. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا وروسته په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په جواب کې ویلي ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د کانګرس د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره.
لکندار بم تاسو ریپورت ولرو چې کندهار اوسیدونکو د غولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښې نو سیدا شنه منځکا شنه سي په درونه سم سي وروره یو سړک سي جوړې مړي ونه کې وروره عوامه واکه کړه کې د مټرانو د
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو ویل د افغانستان اکثریت خلک له بیوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونې تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې ژغ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه بېساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژمنه دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید د افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالي، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جمله میاشتې وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروسته قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیکه بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغېزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو په رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اگست په 28مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون اعلان کړ چې په ښځو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر خبرګونونه پارول دي. په دې قانون کې د ښځو د مخونو او ټول بدن پوشل لازمي دي او د ښځو ژغ اورات بلل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د ښځو د استلو لپاره د طالبانو یو بل محدودونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلورويش ساعته.
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت د شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګرۍ خدمات به اعتبار غنلی یو حقوقي لانجه بللی او ویلي دی چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وټړي او ودانۍ د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چار وزارت د جولای پورستوي کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګرۍ او سفارتونو لخوا صادر شوی اسناد به اعتبار و بولي. د دې پریکړې اومده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشټوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چار وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او مونشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چار وزارت سره په همغږي چاري مختوري. تر ناروی یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 20مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ناوخت ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسله دی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار و بلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته یو پیغام کې زیاته کړ چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړې چې سفارت بند کړي او خپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قونسلګرۍ خدمات به اعتبار وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې حالت د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په مونشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چاري تر سره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2022 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې مشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې مشت لزګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزیر کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت لګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او لدی هیواد د ځواکونو د استلو پریکړه په میراث ورپاتې و. د دوه هېد موافقه پر اساس چې د ولسمشر ترامپ په مال د زلمی خلیلزاده او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د میتر لومړۍ نیټې له افغانستان وتلی وای. خو د کانګرس د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولی چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور لخبري دوه وروسته د متحدو ایالاتونو د بندرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت افغانستان د پالیسۍ په تړاو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دلیل والکیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلاک باور لري. دغه وزارت همدارس ویلي چې له 2020 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعت لګولې دي. شاوخوا 60 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. د کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپل د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استمایا غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوریت پالان پکې اکثریت دي له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستان د وټلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پرای د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اداري اچولې او د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ رول یې کم کړی دی. پر راپور کې ویل شوی چې بایدن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کومولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 کال په فبروري کې د ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلي دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان بازوایی د جمهوری پالو او ډیموکراتانو ترمنځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوری کول د امریکا له کورنۍ او سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی داری چې د افغانستان له پخوانی حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤلانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له درو کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایدن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره مناسب امنیتي تدابیر نه غوره کړي. په راپور کې ادعا شوی چې د بایدن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالاتونو اتباع، د متحدو ایالاتونو دایمي اوسیدونکي او د دوی افغان متحدان په خوندي ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوری پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولې دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ډیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپل جمهوری پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې دی او افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړي دي. د ایران د حالوش خبری آژانس چې د ایران اړوند د بشري حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزی دوه کاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل میلک پولې د مخدراتو کو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې وی معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولې، په کې اوریدل شوی چې نوموړي ته د ټلیفون لارې د اعدام مخکې د ورستی ځل لپاره خپلې کورنۍ سره خبرې کړې دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلې چې دغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبه پر ورځ انتقال شوی دی. جزئیات په ل فیروزی عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران حالواش په نوم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 په یو راپور کې ویلي چې دا شپږ کسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبه په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال شوي وو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان اعدام سوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزای د نیمروز ولایت و او دوه کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل میلک پوله کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی وو او په همدې تور پر اعدام محکوم شوی وو. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی، په کې اوریدل کېږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یوه برخه ده.
څه کوی مو ته له دې سره په نیمروز ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې د نوموړي مړی دوشنبه د ولایت تور انتقال شوی دی. بلخوا په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم شوي کورنۍ اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم را رسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم دي او افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
برادر من دیشب دیروز هم راش گپ زدیم، دیشب کنه دیروز هم راش گپ زدیم، همو نگران است، همو نگران استیم، نه والا کسی کارو نتانسته
پرون میله و رور سر اریکنی ولی و هم هاگان دیخمن دی و هم موک زموگ زره ده بندیان انتقال تا خوش حالا و خو طالبانو هیز هاگا موضوع و نسارلا موک هر او رس خبرونه سارو او پا دیتمیو چه سوخت می ورور افغانستان داره انتقال شی.
حقوق پو اختر راسخ ازادی راژیو تو وویل چه ده انسانانو ایدام ده قوانینو او بشری حقونو خلاف چاره ده.
ایران که چکم ایدامونه او انسانان پا دار زورندول مخدرتو کو لعدرسه پا ده طور بندی دوی پا دار زورندی گی ده بشریت او ده انسانی حقوق لعدرسه دا ده تایی دوار نده، دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې د یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامع وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده او دا موږ نه تاییدو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه افغانان، 8 کسان بلوچان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لک تر لګه 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سهولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدان څلورلارې چې څلور خواوته غزیدلې لارې او پیادهرونه شنې سیمې او ونینه لري چې د تیریدونکو موټرو له امله ډېری وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشتوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمی الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکي وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د شوالي لپاره اړین دي.
ستره مده د وروره چې یو درخت یې کښې نو سي د شنې منطقه شنه سي پیادهرونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونې کې وروره عوام هوا ککړه کوي دغه موټرانو د دومانه دغه دوړې مړې وده چې یو شنه منطقه سره برابر سي دغه دغه سره برابر سي پیادهرونه برابر سي او شنې درخت پکې کښېنول سي.
دولت هم غوښتنه داده چې په ښار کې ونې کښېنې زرغونتیا ته وده ورکړي او داسې نور سنګیا ځکه چې د هوا لپاره ډېره ګټه لري.
په ښاري سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربون ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربون کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور بسیدونکي احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. که چیرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپیریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
د هوا ککړوالی وروره جانه په کندهار ښار کې بیخي ډیره زیاته ده، خصوصا بیا د خامو سطحو د هغه منطقه چې خامه لري پاخه سړکان نه لري دا چې دغه منطقه اوس پوخ سړک شته خو اما شینګیان نه لري شینګیا هم دغونه اثر لري په د هوا په پاکوالي کې اکثر وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي لکه دوړې خاورې اکثر مرزیان دغه شپې شي
د شرواله سم دا غوښتنه ده چې په کندهار ښار کې د شینګیا کم ده باید شینګیا ډېر سي پار ځای کې باید ولې و معنا نور داسې شینګیاوي ډېر سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي
د طالبانو حکومت د کندهار شاروالي ویان سیف الله عاصم د خلکو د غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار ښار کې شاوخوا څوار لزر نیالګي کښېنولې دي نو موري د ښاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولي
د شاروالي په مخ کې کلونه کې د شار په کوم ساحو کې د زرغون چاپیریال در مستقورو په مخ کوم نهالانې شي د هغو ساتنې په منظم ډول تر سره کړي دي یعنی پر وخت یې عبور کړي دي او هغه د وچېدو څخه ساتلي دي او په دغه کال کې چې د شار د سنفورتیا لپاره شاروالي نوی نهالانې شي دي هغه تقریبا څه باندې 2400 نور نوی نهالان موږ د شار په مختلفو سیمو کې شي دي او هغه بیا پر وخت اوبره سوالی دی
د یادونی ورد چې د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د کندهار شاروالي د شار د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار شار د وښنه کمربند جوړولو هڅه وکړه خو د شار په شاوخوا سیمو کې د زمکو د غصب او یو شمیر خلکو د نه همکاري لامل دغه هڅې ناکامه شوه
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د پلازمینې کابل او یوشمیر ولایتو سیدونکو وای سره لدی چې سکهال د بیلابیلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وسنه لري دوی وای وخت نا وخت ماشومان تری تازه میوه غواړي خو خبرې د بد اقتصادي وضعیت لامل د خپل کورونی او ماشومان د ارتیا نشي پوره کوله جزئیات له فیروز دی عزیزی اورو
د تازه میوه وختن ماشومان اتمن کوي ځکه هغه په ورځنی ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته موږ نشو کولای چې تازه میوه
د ننګرهار ولایتو سیدونکو او دیوی اته کسي ز کورنۍ مشر موهب شینواره و موهب وای د بیکاری او بیوزلی لامل خپل ماشومان ته میوه دانه نسی ورولای
سکان د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د نصر حسین کیږي اقتصادي توان د خلکو ځای پاري چې له تازه میوه نه برخمن کیږي د تیر کال کارونو پرتلا سکان تازه میوه کم کچا حلزکا د انګورو خالته په بازار کې
محب شینواره وای ورستای چلی تیرونه کورته میوه وړي د کابل خر اوسیدونکو او د دولس کسیزی کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وای په کور کې تری اولادونه او لمسیان د میوه غوښتنه کوي خو په خبره یې دای او زوی دومره وسنه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه بسره خورو امدا امکانات نشته چې موږ خپل بچانو لپاره واخلو کور ته راوړو ماشومان خو هر وخت د ناریو شوري وهي په دې شی په هغه شهر ارزان ارزان چې پیدا کو بغل مغل چې لږ زره وهل محل د خوا خوا خراب شوی د اخلو خپل بچان ته راوړو
د ادب خبره اکثرا نه د خوخي ور دینو میوه موسم تیر سي خو د اقتصادي ستونزو لامل خوراک د دوی او کورنۍ په زړه ارمان پاتې سي دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکو وای سره لدی چې سکل د بیلابیلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري میوه پلورونکو وای سکل په بې ساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوه ښه حاصلات ورسېدلي خوب خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ کې مړی راوړي کاروبار صبر لري چې نو حالت هر څه کړی دا کاروبار کومه د خپل حالت یې بار کړی تر مشکل له خلکو سره داونه واسط نشته چې دا غونډه وایي سال سال خدي پرېړ باندې خلکو واسط نشته شوی ما یو نیم ساعت یو سلاوي کار نشته
ګو
ګور مې چولې یو شپیته او یخل دی ولا دا سی بیا تیار دی خو د سر یو سر شل د خرڅ وکړه سل وی ولا درې خل دی خرڅ کړي خو خرڅ کې نه خل نشته خل کو سره وس نشته پیسې نشته مشکل کې څه شي هم ګور دې دوش به خان مثلا دین نه چری کې کله وی کله کار نه وی کله وی
دوی وای د بیل کې پتوګه دی یو من یعنی وکیلو مڼو بیا ل یو سل څلوېخ تر یو سل اویا افغانیو او دی یو من انګورو بیا بیا لا بیا تر نوی افغانیو پلوری ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوا یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري د داخله ناروغیو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر
د تازه میوې خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوې کولی شي انسان له بیلابیلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې تر من لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتنی عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوې کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هره میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلای شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیرای خلک وزګار او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي چې ډیرای آن د خوړو او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د 13 می او روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه کې به ووري چی ملګری ملتونه وای لوی کاچاکونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته کاچاکوي.
قاچاق برای کشورای من
د سیمه او سیمه ها خوات څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشئی مواد درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې بووري چې روغ سوي معتادین وای د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزدی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابيږي. اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست میرا ته وویل راشه څو د وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبوئی لامل کیږي او کزنګړي معتادین لدې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په نشیانو کې د اولی مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې د بدبوئی پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستری معتاد وای چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل.
خدا عمل دسی دا مازر ته زی پکړی ول چې جړل و میډیر خپل جړه مینه شو کنټرول ول. دا عمل دغه حد ته رسول مګنه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ټول ام سفیان را پرې و خندل. نن یو صف خبر شو، سبا په ټول مکتب خبر شي. په خو یو ځو خلک په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې. تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشئی موادو له لویو کاچاکونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه د کیمیاوي نشئی موادو د کاچاکو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلی که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشئی موادو لوی قاچاقونکي دا نشئی مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشئی موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشئی موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه، او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشئی مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 to 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلې چې د نشئی موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لوی قاچاقونکو سره اړیکه ټینګه کړې، او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشئی بوټو له کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري، په افغانستان کې د نننه لنشي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال موږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي موږ کشف زد کړی دي، او زموږ لمنځ وړي دي، خو موږ د چا مسول نه یو. موږ خپل رسالت خپل ولست لاله چې مخدره توکي سمې مر کنټرول لاندې راوړي دي، او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځنګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
لنړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولې و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سو چې سږکال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنارو وکرل سي، او د طالبانو ځایي چارواکو سږکال د دې کوکنارو یوازې 3 سلنه کښتونه ویجاړ کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د لویو زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي، او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر شوي دي.
د سیمی او سیمی ها خواد څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي، او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګری ملتونه داسې مهال د نشئی موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبای وه تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مستیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشئی موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنیو مرستو جلبولو یو کنفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاق کوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس ته تخار ولایت ته زو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغسوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب سوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي، د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو، او بیرته د نشو په دام کې ونخت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ شو، او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشه یک حیوان قطری رقم رفتار نمیکنن.
د تخار ولایت اوسیدونکو محمد طاهر چې د څوکلنی احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه ورځ له کورنۍ څخه لیرې په تعلقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې او ورځې تیروي. دی 9 کاله مخکې د نااهل انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله محتاج شو، چې په دې موده کې همدا او همې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړې دي. محمد طاهر 3 کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بېرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مو ښه نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوده وخه کیږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه د لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوب یک رفیقای نزدیکم بود،
شو او کارگر هلکو کاری کاوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډیر ګران و، خو ناڅاپه بې لارې شو. له معتاد ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نه سوای کولی.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر دا ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 5 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامع او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کیږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لیرې وي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار لشپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 125 مترو او د ماښام لشپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد ولې په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې
اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبوئی سبب ګرځي کاغه هر نشه یي مواد وي مثلا نسوار مونږ ډېر عادي ګڼو خو نسوار خپل د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي همدارنګه سیګریټ مونږ ته عادي ښکاري خو سیګریټ د بدن د بدبوئی حتی د پوټکي او د کالې د بدبوئی او د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي چرس د بدن د بدبوئی د کالې د بدبوئی د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي همدارنګه خپل مواد نشه یي مواد کاغه د اپین خاندان وی یا فین وی یا هیروین یا پودر وی یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وی دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات زفقی او خولو کې ووزي د خپل یو نو خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي
دا بدبوئی معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي
په نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي خصوصا هغه خلک چې د نشې موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخت استفاده کوي نو دا خلک زیاتر دي ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي
ایا ټول نشه یي مواد په نشه یانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد
ټول نشه یي مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري مثلا نسوار سیګریټ او چرس دا هم د بدبوئی سبب کیږي د بدن د بدبوئی د خولې د بدبوئی د کالې د بدبوئی سبب کیږي او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا ټول نشه یي مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي
ای واسي بیکور معتادین سي خپل نظافت نسي ساتلای لګي ستونزې سره مخ کیږي او کدا د معتادینو عام مشکل دی په معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وي سي پر خپل کورونو وسی
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي بیا هم ټولې نشه یي مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته یا کالی چټله او ناولي وي او بې ځایه ګرځي کور سرپنا نه لري دا خلک ورسره ډېر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول په کار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي
اول خدا چې کورنیو ته په کار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي او په کورنیو کې په کار ده چې د دوی حفظ صحت یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي غاښونه برس شي کالي هر وخت بدل شي لمبه د دوی دپاره ډېره مهمه ده لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خوماري راکم او معتادینو ته ګټه رسي بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامسته کوي همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانه هغوی ته هم دا په کار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي دوی زیات ولمبي ځکه به مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماري د منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروک زستکه مس بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
د مور او کلاب دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکړي درې کوښنیانې د درې سره د نروزنی لامل یختنی وله ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وړ دی د خوست ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي لې وکال راهیسې نشه کوي دی لوړې زده کړې لري بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره کار کړی خو اوس په یو دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي ارمان وایي چې نشي مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه زړم دا چې ارمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
دولسم پاسما سلور کال میں بیوی وی دے بچر بزنس اسائنمنٹس کنا او وظیفہ ہم لرم دا دے قرار دادان پی حساب باندے کلا شمسیاں دا بتری دا شان کنا یو پیندا دا ہندوستان تے تلما نو التے میں فل کوڈنگ وی لے کمپیوٹر 10 لینکس میں وی لے دا درسن میں مال تے وی لے او بدری دا فی دبئی تے تلما دے من دی کار پرساز باندے من دی پلا وقت تجارت ٹائیگر کمپنی سره ساختمانی شرکتو من تے زم مفل یو سی تمرین کولو فریٹ دا ولاتی کو ساتھ میں مسابقه کڑی بدری ولاتا یت خط تمرین میں کول خوز د خپل یو خیر ورځ نه پدې دی فګیر شوم بس تاسو وخت کې چې دا غسې پدې عمل باندې راغلم کنه د ژوند د خون نه لزر به زړه کړم ما تنا چار سوال او ځکه په وړلې ځکه په اخر کې د شوی چې و دانو ته خبر رسیدلې او هین کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلار مې چې کله په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سخت یې مې تیرې کړې کور مشر زما د مسؤلیت ټول ته پاتې نو بس د همدې غاغه مې د تر زمونو برته ویل چې دا و کنه چې خوشاله دي کې دا خوره چې دردونه دی ورکی کنه مغز به دې آرام او چې موږ خوړو په ځان خو بنو اخو د عصبي دردونه دی بار دي کنه دی زیات عمر مریضان دی بار ورکوي بس د پد انډیوالو دی بد دوست نه د دې لارې مرګل شم په ما خو اوس هیڅ څوک نه پېدل ځای عمل کوي قوارې مې هم نسیم ما څنګه نه خوړل کنه او چې اوس شو په اخر کې ځان ته ملي ضرر رسولم لکه دا پلکاری دی لاس کنه زه غوونو یو طرف ته کې نستم بس بیا به مې جړل بیا به مې لاسونه چې پرې کول نه نه مې نه هم پچاو نه غیر د خدای خپل مور نه خدا عمل د سیده مغزره ته ځې پکړې ول چې جړل به مې ډېر خپل جړا مې نشو کنټرول ول د عمل دغه حتی رسول هم کنه د جړا مې انسان ډېر فټ نقطه ضعیفې بس ما نه مې خو صرف په لکړه کې نه و اوس وخت کې نه ولې څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانې ته قندار متدین شفخانه ورته وایي دیال ته بستر کړم دوله سره دینې تیرې د لسم ورځ دا ډېر جالب او دا ژوند دی کنه تیرې دا خدای ته معلومات دی ورزو د لسم شپه باندې خو بولې د شکر کې مې ډېر ګډ ودا حالات روان دی سهار ته چې راځي شو د زړه مې ډېر نه طاقت وو خو دې شپخانه نه زده ته وتښتې لرم کور ته جلاړم چې ګورم خو سر مې اغلې خزه یې تم بولې دا یو ځل نه وخت نه وای پیدا شو کنه ډېر سخت وو دردولم کنه دې ځواني سم وو دردولم هم به د عمل نه مرته زړه تور کړو کنه د لکه جرګې مو ور واستې نه کې کنه د مې اخر مردم ته تکینا مستم چې سرور اعظم د سینې چې اول دفي غونډې بیا لاړ شي بس ټول ورته دا غوې عملی نوم نه ورته ویل ماته یې سخت زور راکولو اګه نه خو ملي نه مملیان خو البته باندې بډیرانو پرته دي خو چې بیا مې فکر وکړو ته نه 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 اتات استا استا سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان کیږي اته دغه نه خويند مې کور کمه شب مې واهله بس مور مې له زابل ور ستزان مړ نه کیږي هغه نه نه بس مور مې را وستلم چې زه تر کله پور بي دسي خدا پاک خو استعداد عقل مازر چې د تر کړي دی ولې د عمل کې ځان کې دی او نقطه دی تربرون کې ځان تپري خيره بس ما ویل ورته لازم مور چې تیمه سیاحت وړ تیمه جوړېدل په سیګر ځي زی بستر کړم زه اوس ډیر خوشاله ما ما رویا برته خشوه
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې نوریال هوونځي څخه په زړه کوړه راځي او خپل مور ته وایي چې تر دې ورسته هوونځي ته نه ځي
نوریا وایي چې په خوا بنجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ور باندې وهلي، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ور پورې خاندي. دا چې پر نوریا ولی خلک خاندي، اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې وارو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته راکی ده.
څوک وایي چې ستا مور ته راکی ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم، په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته راکی ده. ټول هم صوفیانو را پورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي.
خو مو امتحان هم درلود، په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟ ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې را باندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې، څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. کته د تریاکو نشه نه کولای، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه را کولای؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هر ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکا
په دواړو سترګو دارې در کوم.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
آغا زمونگ ده کوچه تاریکی شفقی تاو گورا.
ولی سور بانده شویده؟
پا خواب چومره خیرن او تکا جیره و خونن یه چومره خب پاک علیه گوستی دی او داس خط تازه شوی هم ده.
تا نه خبر چه دسته کیسه ده؟
نه والا نیم خبر، زو خدا چوم یاشتی مسافر وم.
شفقی خود زهر علاج وکه، اوز بیرته ده پا خواب پشان پا مکتب که معلمه ده، هم روغ جوره شوا او هم ماش اخلی.
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارګۍ پسې به ټول ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکی توړې راغله.
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو، د الله پامان.
ده زهرو کاروان.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې.
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د آزادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.